السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. انیسا اجملیم اوریدونکو وس ترتا د مشال ریډیو د مخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر په بنو کې د شمالي وزیرستان میجستریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي چې په یونان کې د ډوبې شوې کښتۍ د پیښې په اړه تحقیقات به په یوه اونۍ کې بشپړ شي. او امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی دی چې د افغان کډوالو زورول دې بند کړي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر نن په بنو کې د شمالي وزیرستان مجسټریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیل بخت نیاز مشال ریډیو ته ویل چې مجسټریټ علي وزیر بنو زندان ته ولېږو. البته بخت نیاز وویل چې مجسټریټ د نوموړي جیوډیشل ریمانډ ختم کړي. د علي وزیر وکیل زیاتوي چې سبا به د علي وزیر د ضمانت لپاره درخواست جمع کوي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې د علي وزیر د خوشی کول لپاره په حکومت د فشار اچولو په ترڅ کې نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره کوي. پی ٹی ایم وایي چې پوس علي وزیر د جون 14 په شمالي وزیرستان کې د نفرت خپرولو او بغاوت هڅونې په تور گرفتاره کړی دی. پرون په پارلیمان کې د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن دابړ په سپیکر غږ کړی چې علي وزیر د اسمبلی ته ورولي.
دا وایي دلته د قانون او آئین په نوم هیڅ نشته. موږ دلته د جمهوریت لوی لوی خبرې کوو، خو هلته د پارلمان یو غړی د ټولو قوانینو په خلاف نیول کیږي.
تر اوسه د پاکستان حکومت او فوج په دې اړه څه نه دي ویلي. علي وزیر تر دې مخکې هم په ورته تورونو څخه د پاسه 2 کال په جیل کې تیر کړی وو. د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله وایي په جنوبي یونان کې د ډوبې شوې کښتۍ د پیښې په اړه تحقیقات به په یو اونۍ کې مکمل شي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اے پی پی نن خبر خپور کړی چې د کورنیو چارو وزیر وایي په انساني قاچاق کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره ځانګړي قانون ساسي کوي. رانا ثناء الله وایي وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے په ټول هیواد کې انساني قاچاق کوونکو پر ضد کاروایانې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې جون په 14 په جنوبي یونان کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوه. د رایټرز خبري ایجنسی سره مخ په دې کښتۍ کې شاوخوا 250 کډوال سپاره وو چې له 300 زیاتې پاکستانیان وو. د خیبر پختونخوا قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې په صوبه کې د ګرمۍ لا نورې زیاتېدو خبرداری ورکړې ده. د ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د جون 14 پورې درجه حرارت 80 ډیګري سانتي ګریډ ته لوړېدای شي. په بیان کې راغلي دي چې خلک د پلمر کې لږ زیات ګرځېدو ډډه وکړي. دغه راز ماشومان او د زیات عمر خلک دي د سهار له 10 تر مازدیګر 15 بجو پورې پلمر کې نه ګرځي. په ټوله نړۍ کې نن د کډوالو ورځ د لمانځنې په مناسبت د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو زورول او نیول دې بند کړي. د ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په پاکستان کې پولیسو په دې وروستیو کې ګڼ هغه افغانان نیولي چې خپل هیواد افغانستان ته د طالبانو له لاسه پرېښی دی. د ادارې زیاته کړې چې پاکستان باید نړیوالو قوانینو ته په پام سره د کډوالو د نیولو پر ځای هغوی ته اسانتیاوې برابر کړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن امریکا ته ځي. هغه بلته د امریکایي ولسمشر جو بایدن سره وګوري او کانګرس ته به وینا کوي. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په سیمه کې د چین د نفوذ مقابله وکړي، د مودی د سفر په وخت نظامی او ټکنالوژیکي اړیکې د بحث د ایجنډا برخه ده. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زم په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکخ علي وزیر د نیول کېدو پر ضد مظاهره کوي. د بلوچستان حکومت په داسې حال کې کلنی بجټ وړاندې کړی چې له صوبایي اسمبلی بهر د بیلابیلو سرکاري ملازمینو مظاهره روانې دي.
بجټ د پاره خو موږ احتجاج کړی د ملازمان د پاره 10% ڈی آر اے موږ د 2021 څخه د صوبایي حکومت پسې پاتې ده او نور موږ 20 نکاتي چارټر اف ډیمانډ دي.
د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم ادارې په خیبر پختونخوا کې د ګرمۍ لا نورې زیاتېدو خبرداری ورکړې ده.
کپڑی نری چول پکار دی سزی کی کار کئی او د کور نه بهر یا په کور کې دننه خو نور چانس وین ول ترې ځان ته پردمر د سیز ولګي او به ډیر سکل پکار دی.
او نن د کډوالو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې افغان کډوال په څه حال کې دي؟ داونو رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ورسود اخبرونی لمڑی رپورٹ طرف تا پختون شورین غورسنگ دا پارلیمان غڑی اخپل یو مخکخ علی بصیر دا نیول کی دو پرسید مظاہرے کبھی بلخوا پا پارلیمان کی سنوغڑو لسپیکر اغختنا کری دا چلی بصیر دی دا بجٹ پا آڑا روانو باسونو غونډو لپاره ور اوغاړي. علي بصیر د پوس پرسی د نفرت پارولو په تور نیول شوی دی. خو د پی ټی ایم مشران وایي چې نوموړی د بیان د ازادۍ حق لري او د عدم تشدد له لارې د پښتنو حقونه غوښتي دي، نو ځکه باید په سندان کې اونه ساتل شي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل نیول شوي مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره نن د جولای پر 6مه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو مهالویش اعلان کړی دی. د مهالویش تر مخه به احتجاجونه د پریس کلبونو مخې ته کیږي. د پی ټی ایم مخکښ او د پارلمان غړی علي وزیر د جون پر 13مه په شمالي وزیرستان کې د پوځ لخوا تر هغه وروسته ونیول شو چې تر دې یوه ورځ مخکې د تحقیقاتو وفاقي ادارې پر نوموړي د امنیتي ادارو په خلاف د نفرت پارولو تور پورې کړ. د ادارې پر علي وزیر سربیره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین او دغه دریو نورو ملګرو حاجی عبدالصمد، حضرت نعیم او علمزیب مسید ته هم په ورته تورنو کې نوټیسونه لیږلي او د پلټن لپاره یې ورغوښتي دي. خو پښتین مشال ریډیو ته ویلي چې دا نوټیسونه ناروا کار دی، ځکه چې دوی په سوله ییز ډول د پښتنو حقونه غواړي. په همدې حال کې د جون پر 19مه د پاکستان پارلمان ځین غړو له سپیکر غوښتنه وکړه چې علي وزیر دې اسمبلی ته ورغواړي. د پیپلز ګوند قادر مندوخیل په خپلو خبرو کې ویل چې د علي وزیر سره زیاتی روان دی چې باید بند شي. دی وایي د پارلمان د یو محترم غړي علي وزیر د بیا نیول کېدو په سختۍ سره غندنه کوم. تاسو آخر له دې سړي څه غواړئ چې بیا بیا یې ګرفتاروئ؟ زه خو یم چې په یو ځل یې ختم کړئ چې دا غریب بیغم شي. نه پوهېږم هغه ته د څه سزا ورکوي. علی وزیر دو نیم کالا اوس په جیل کې تیر کړی او تاسو وایي چې خبرې به هم نه کوي. زما له سپیکر صاحب خواست دی چې اسمبلی ته د علی وزیر د راوستلو حکم یا پروډکشن آرډر وکړي. علی وزیر کے لیے جاری کر دے. سپیکر د دې په جواب کې څه ونه ویل. د پاکستان د آئین له مخې سپیکر واک لري چې حکومت ته حکم وکړي چې د اسمبلی غړي په غونډه کې د ګډون لپاره له زندانه ور خوشی کړي. علي وزیر د فروری په میاشت کې په زندان کې د شپږیش میاشتو له تیرولو وروسته خوشی شوی و. پر هغه تور و چې د پاکستاني پوځ په خلاف یې د خلکو د پارولو هڅه کړې، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش باله او ردولې. د جون پر 19مه په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم د علي وزیر نیول کېدل وغندل. هغه ویل چې نوموړی باید زر تر زره خوشی شي. دی وایي دلته د قانون او آئین په نوم هیڅ نشته. موږ دلته د جمهوریت لوی لوی خبرې کوو، خو هلته د پارلمان یو غړی د ټولو قوانینو په خلاف نیول کېږي. دا د قانون سره ټوکې دي. موږ دلته یو قانون منظور کړ چې کله د پارلمان غونډه روانه وي او کوم غړی نیول کېږي نو له سپیکر څخه به اجازه اخیستل کېږي. سپیکر صاحب، تاسو باید معلومه کړئ چې علي په کوم ځای کې بندي او ساتل شوی دی او ولې نیول شوی. دغه د نیول کېدو په اړه له سپیکر هیڅ اجازه نه ده اخیستل شوې، نو دا خو گرفتاری نه ده، بلکې موږ ورته تښتول ویلی شو. تر اوسه د شمالي وزیرستان انتظامیه او د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د حکمران مسلم لیگ نون یو مشر او د تجارت وفاقي وزیر خورم د سګیر د جون په 19مه د جیو نیوز ټلویزیون په خبرونه کیپیټل ټاک کې ویل چې د کورونو چارو پر وزیر رانا سناولا غږ کوي چې د علي وزیر خوشی کول یقیني کړي. په دې خبرونه کې د ائتلافي حکومت یو بل ګوند پیپلز پارټي یو مشري او وفاقي وزیر شازیه مری هم ویل چې علي وزیر باید په جیل کې ونه ساتل شي. تر اوسه رانا سناولا په دې اړه څه نه دی ویلي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبرونو کې هم تاسو اوریدل وی چې د پښتون ژغورنې غړڅنګ مخکخ علي وزیر نن په بنو کې د شمالي وزیرستان مجسټریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی دی. بل خو دغه د گرفتاری پر سید پښتون ژغورنې غړڅنګ د مظاهرو اعلان هم کړی دی. دا وخت موږ سره زمو همکار عمر وزیر په ټلیفون دی. عمر وزیر کا اوریدونکو ته وایي چې آیا علي وزیر آیا چې دا مجسټریټ نمبر 2 ته وړاندې کړل شوی دی نو د دې وروسته څه تفصیلات مخې ته راغلي دي او کنه، او بل دا چې مظاهرې روانې دي نو دغلته په کومه ځای کې دا وخت مظاهره روانه ده؟
مننه انیسا، بالکل په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم پرلت روان دي شل ورځې وشوي، هغه د غورزنګ درې کسان چې نیول شوي دي د دوی په وینا سیدګي امنیتي پوسټه باندې د هغوی د رهایۍ لپاره دغه پرلت روان و چې بیا پرون هلته د غورزنګ بل مخکښ علي وزیر چې کوم دی گرفتار شو د غورزنګ په وینا، چې هغه بیا دوی ویل چې هغه له درکه دی، خو نن هغه په بنو کې د شمالي وزیرستان مجسټریټ نمبر 2 ته د هغه د وکیل په وینا چې مشال ریډیو د هغه وکیل سره بخنیا سره خبرې وکړې هغه وړاندې کړل شو. بیا د مجسټریټ نمبر 2 د شمالي وزیرستان چې کوم دغه عدالت جج وو هغه بیا د بنو زندان ته هغه ولېګلو. د هغه د پرغښتنه شوې وه چې هغه د په جوډیشل ریمانډ باندې پولیسو ته وسپارل شي، خو هغه ختم کو، جوډیشل ریمانډ یې ختم کو، خو بنو زندان ته یې ولېګلو چې دا مهال هغه بنو زندان ته رسول شوی دی. علي وزیر باندې دا جون پشپړسم هلته یو مقدمه درج شوی ده چې پاغې کې 16 ایم پی او نشپړسم ایم پی او نور دفات لګول شوی دي. دا غین علاوه هغه باندې د ایف ای ای سایبر کرایم چې کما یو مقدمه ده، خو پاغه مقدمه کې د جون درويشته منټه ته هغه غوښته دي. پاغې کې علي وزیر دی، منظور پښتین دی، د غورزنګ درې نور چې کوم غړي دي هغه هم پاغې کې شامل دي، خو هغه د جون په درويشته مد یو ورغوښتل شوی دي. دغه وکیل وویل چې په دغه مقدمه کې کچرت هغه گرفتاری دي، نو هغه د جون درويشته مینه بیا ځکه چې کله دوی حاضر شي هغه یو نوټس دی، دا اوس په بله مقدمه کې چې کم دی گرفتار شو بنو زندان ته ولېګل شو. دا غي پرزيد یو طرف ته په شمالي وزیرستان کې پرلت روان دي، بل نن په ټول ملک کې غورزنګ دغه احتجاجونه اعلان کړي دي. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې چې دا مهال اوس په مختلفو شهرونو کې روان دي، په بنو کې هم دغه احتجاج چې کم دی اوس دغه شروع شو. په دغه حال او ان موقع باندې دغه احتجاج په بنو کې چې کم دی هغه د پښتون ورنه غورزنګ او ورسره ملي جمهوریت غورزنګ ان ډی ام د لاړه په شریکه په پنو کې دغه روان دي چې د علي وزیر د گرفتاری او دغه په زید او دغه رهایی د پر او دغه رنګ د غورزنګ نور نیول شو کسانو د رهایی دوی غشتنه کوي.
سید ډیر مننه عمر وزیر د معلوماتو را کول، خپل ډیر خیال ساتي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري برسو د یوې لنډې د می طرف ته.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ورسو دے بل رپورٹ طرف تے دا پاکستان پیپلز کن مشر اور بہرنیو چارو وزیر بلاول بٹو زرداری ویلی پہ ہواد کی دترا گرے پہ خود مخنیوی پہ خاطر یہ افغانستان کی دا طالبان ال حکومت سرا خبری روانی دی. خوب امنیتی چارو نظر لرون کی زنی خبری اعلان وای دا پاکستان سیویلین یا ملکی قیادت دا بہرنی تگلاری اور خاص تو گل افغانستان سرداری کو پبرخ کے ڈیر واک نہ لری. بل خود دفاعی چارو سنی سیڈون کی وائی دا بلاول بیان دا امنیت پڑا دا ولسی حکومت دری سرگندوی په خبرې د امنیتی ادارو په سلام مشورې جوړوي. په دې اړه نور حال منور شاره کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وای په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره یې له بهرنۍ پالیسۍ لاندې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. نوموړي د جون په 18 په سوات کې یوې جلسې ته وویل چې د دغه سیمې د امنیت لپاره به حکومت هر ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د 2020 کال په اگست کې طالبان واک ترلاسه کړي او له هغه راهیسې اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو مخنیوي ته تیار کړي، خو تر اوسه په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. پښتنه دادا چې د بلاول بټو زرداری ورسته بیان د پاکستان امنیت ټینګولو کې څومره ګټور کېدی شي. په دې حق له خبريال مشتاق یوسف ته وایي چې دا یو سیاسي بیان دی او د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو یو هڅه ده، خو د امنیت په ټینګولو کې به ډېره ګټه ونه لري.
پاکستان کې د سیویلین لیډرشپ په خارجه پالیسۍ کې ډېر زیات کم عمل ده. خلکو د اعتماد سره ولډه پاره د ووټ سره ولډه پاره دا خبرې کې په پبلک کې په جلسو کې وو، چونکه سواد کې ملټری سره شوې ده، خلکو ډېر غټ تعاون شوی دی، نو دا د بلاول لپاره یو ښه موقع وای چې هغه په دې باندې خبرې کړي وي. خلکو دماغ اغستی ځکه چې خلک په سواد کې په دې ټیم کې پریشانه دي چې کنه واقعي هغه پخوانی حالت بیا روان دی، ځکه چې طالبان راغلي وو، ښکار شوي وو او ځای په دې باندې واقعیت هم شوی. نو په خلکو کې یاره ډېره زیاته ده. خو زما نه دی خیال چې د بلاول په دې پالیسۍ کې څه عمل دخل وي یا هغه په دې کې څه اثرانداز شي.
د بلاول بټو زرداری دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د 2022 کال له اوړي راهیسې د سواد په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي او پکې د پوز، پولیس او قابی مشرانو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې که څه هم پوز د بهرنو تګلارو او په خاصه توګه د امنیت سره تړلو موضوعاتو باندې ملکی حکومت ته مشورې ورکوي، خو په دې اړه فیصلې سیویلین قیادت کوي. د نوموړي په وینا د بهرنو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری بیان د حکومت د تګلارې څرګندونه کوي چې ورسره به په هیواد کې امنیت ښه شي.
دا د حکومت په ایجنډا باندې او د سیکیورټي ادارو په ښودنه باندې هم دا د پاکستان یو لوی مسله ده او په دې باندې ډېر زیات فوکس هم دی. وړاندې هم چې متقی صاحب د هغوی خارجه امورو وزیر چې کوم دی هغه هم راغلی و، چین سره هم په دې کې سلا مشوره شوې ده. سفارتي توګه باندې پاکستان او افغانستان په خپلو کې خصوصا د ترګرۍ خلاف او د دواړو منځ کې چې کوم پوله ده د هغې د حفاظت یې فعال کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي د امنیت په اړه د پاکستان د اندېښنو لرې کولو لپاره د افغانستان په سرحدي سیمو کې میشت پاکستانی کډوال نورې سیمو ته منتقل کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ د جرمني خبری ادارې ډي ډبلیو ته ویلي چې په پاکستان کې د جنگونو له وجې د افغانستان کونړ، خوست او نورو سرحدي ولایتونو ته کوم پاکستانی کډوال وروختي هغوی به له سرحدي سیمو لرې د افغانستان نورو ولایتونو ته انتقال کوي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت نن د راتلونکو سلور میاشتو لپاره د 422 ارب روپو بجټ وړاندې کوي. له دغه بجټ عام اولس تمې لري. په دې اړه زموږ همکار اسمت علي شاه د مردان په اډه کې له خلکو سره خبرې کړې دي او لاغه ځای نیخ په نیغه حال را کوي.
سلامونه د مشال ریډیو اوریدونکو، عظمت علي شاه مودا محل د مردان په اډه کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پختونخوا نگران حکومت خپل د سلور میاشتو بجټ چې کوم دی هغه نن جاری کوي. کوم چې مشال ریډیو ته کوم اسناد ملو شوي دي یا کوم ډاکومنټس ملو شوي دي د هغې د شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا چې کوم بجټ دی هغه د 422 ارب دغه شانته کې د کوم بندوبستي اضلاع چې کوم دي د هغې لپاره 402 ارب روپۍ چې کوم دي هغه ایښودل شوي دي. قبایلي اضلاع یا قبایلی ضلع چې کوم دي هغه لپاره یو کم 18 ارب روپۍ چې کوم دي هغه مختص کړي شوي دي. کومې چې بندوبستي اضلاع دي په هغې کې ترقیاتي کارونو لپاره 250 ارب روپۍ او په قبایلي چې کوم ضلع دي هغې کې د ترقیاتي کارونو لپاره 19 ارب روپۍ چې کوم دي هغه فنډس مختص کړي شوي دي. د مزدور چې کوم مخکاني اجرت او یا د میاشتنۍ چې کوم تنخواه ورته ویلی شي یا د میاشتې چې کوم پیسې د 25000 روپۍ دي نو امکان دا دی چې یاره دغه بجټ کې دغه زیات کړي شي او 22000 روپو ته کوم دی هغه ورسیږي. بیا د سرکاري چې کوم ملازمین یا سرکاري کارکونکي چې کوم دي د حقوی لپاره د هغې په تنخواګانو کې چې کوم د 14 ګریډ پورې سرکاري ملازمین دي یا اهلکار دي د هغوی په تنخواګانو کې امکان دی چې 15% او چې کوم د 14 نه تر د 22 یعنی کې د 19 ګریډ نه د 22 ګریډ پورې کوم افسران دي یا کوم سرکاري اهلکاران دي د هغوی په تنخواګانو کې 20% چې کوم دي نو د هغې د اضافې امکان دی. دا مهال زه د مردان پاړه کې موجود یم. دلته چې کوم خلک دي څوک سبزي فروش دي مطلب سبزي خرڅوي دلته څوک چې کوم دي نو هغه ټیکسي چلی څوک ګاډي چلی د مختلف جنجواک نه خلک چې کوم دي هغه اډه کې موجود دي. موږ به سره خبرې کوو دغه بجټ حواله سره. ډیره مننه جی مشال ریډیو ته وخت ورکول واپ اول سره خپل په جنګلو کا نوم سدي او کدا راتو نن د خیبر پښتونخوا حکومت بجټ وباسي سلور میاشت لپاره څه غنې تاسو څه امید مو سدي تاسو څه تمه لري
وکاس منی منوم دي په دمو چې کوم د وپاک بجټ وکړو نو دای نه خدای اندازه لګیا چې دی د عوامو د پرنه او د بجټ د ځان د پر دغه کیا وباسي یاد کړي عوامو د پر هغه ملته سرلی پرنه کوه ودل دم دمو داسې صدقه نشو می چې دی عوامو د پر سرلی پرږي پدې کې
مشر خپل په جنګلو را سره او کیسلو مو دي
اجمل
او څه کار کوي
زه خپل ټیکسي چلوم دینه وړه کوي مہنگائی د وجہ نہ خمنگ داس پریشانی چاہ بنگن پہ 150 روپے کلو دی دا خوراک سیزن دگا سے کہ اس چیز خط ہے ریٹ خط ہے حکومت خط ہے کہ دکاندار نے نہ خط ہے کوئی دکاندار خط ہے کہ نو بلی اور بیپاری نہ خط ہے ہر سڑی پر گران کے پیدر اور پارزان کے تاوان دے نظما یو شناختی کارڈ جوڑ شہر پہ حکومت کے مثال خبر دے بے نظیر پیسے ماں پسی نشتہ زمنگ دے بے نظیر پیسے نشتہ بل سرا پسی نشتہ بنور سا گٹ ہم نشتہ دا دوڑ مشران زمنگ ناشتی کا نا رزان غم اور سرشتہ دا کام غم اور سرشتہ
تحسین اللہ ایسے کار گئے تھا عبدالدار
منگا پدے گاڑی دا شربت خرسو دے نو نا خمزہ کدا تا من نشتہ چی یا با بجٹ کی را سخو کی یا با سخو کی چکل استاجی بر آغاز روان شوی بے مارچ لازم اسلام آباد تا او مہنگائی خلاف زما او مریم نواز دا پلان کی زین را روان را یار را مہنگائی خلاف احتجاج کو نو تروسا پوری آغا مہنگائی خو یو پتری بلکلا
گران اوریدن کو دا بجٹ دا نور معلومات و شمیرو لپارا دا مشال ریڈیو فیس بک پانا ویب سائٹ انسٹاگرام او ٹویٹر چکم پانا دا آغی باندیو سے تاست باد بجٹ حوالے سرا چسم رحم معلومات کی اغبال پہ ملاوے گی دیر مندنا دلوی اللہ پامان
دا مشال ریڈیو
دا دمی نوڑان دی تاسو زم د همکار عصمت علی شان نا د خبر پختونخوا د راتلون کی بجټ حال اوریدو ورسو وس بلوچستان ته د بلوچستان حکومت په داسې حال کې کلنې بجټ وړاندې کړی چې لسبه اسمبلی بهر د بیلابیلو سرکاري ملازمینو مظاهره روان دي د ونیم سواره برو په دې بجټ کې تر ټولو ډیر پیسې د امنیت لپاره خودل شوې دي حکومت وایي چې د نوي بجټ مطابق د سرکاري ملازمینو تنخواګانو زیاتولو لپاره 15% اضافه فکر دغه سرکاري ملازمين د 50% زیاتوالي غواړي نو ځکه احتجاجونه کړی دي په ډیر نور حال ایوب ترين راکوي
د بلوچستان خزانه وزیر زمرک خان څنګه د جون په 19 نیټه د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ یا کلیزه بودیجه په بلوچستان اسمبلی کې وړاندې کړې ده د 250 ارب روپیو څخه زیات په دې بجټ کې د صوبې د ترقۍ لپاره 290 ارب روپیو ټاکل شوي دي او د غیر ترقیاتي کارو لپاره 430 ارب روپیو ایښي دي د بلوچستان د خزانې د وزیر په وینا چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره 70 اویا ارب روپیو دا ډول د صحت او روغتیا لپاره 15 ارب روپیو د دې ترڅنګ د امنیت خوندي ساتلو لپاره زیات پیسې یعنی 250 ارب روپیو ځانګړي کړي دي دا هغه په خبره چې تیر کال 70 ارب روپیو په مقابل کې دا کال په بجټ کې خساره یوازې یو کم 50 ارب روپیو ټاکل شوی ده شغلی څکزي د بجټ د وړاندې کولو پر مهال په خپله وینا کې زیاته کړه چې په صوبه کې د کښت او کروندې لپاره 10 ارب روپیو ځانګړي کړي دي او دا ډول د ولس د روغتیا په خاطر د صحت کارډ د جاري کولو اعلان هم وکړي ډیر ژر به د صحت کارډ اجرا وسي د دې انقلابي ګام څخه به د صوبې و ښاریانو ته د صحت اسانتیاوې پیدا سي د دې مقصد لپاره د راتلونکي کال په بجټ کې 15.5 ارب روپیو ټاکل شوي دي چې کله د خزانه صوبایي وزیر زمرک خان څکزي په اسمبلی کې د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کاوه نو هغه وخت په اسمبلی کې دننه د حزب اختلاف لخوا څه احتجاج نه دی شوی البته د اسمبلی د باندې د مزدورانو د بیلابیلو تنظیمانو یا اتحادیو له لوري احتجاجي مظاهره روانې وې چا چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي ترڅنګ د نورو اسانتیاو غوښتنه کوله پر دې مهال د مشالډو سره په خبرو کې د آل بلوچستان کلرک اسوسیشن مرکزی مشر شمس الله کاکړ وویل
د بجټ د پاره کوم احتجاج کړی د ملازمان د پاره 10% ڈی آر اے موږ د 2021 څخه د صوبایي حکومت څخه پاته ده دا هغه د پاره او 35% چې وفاق پر کم طرز باندې تنخواه بڑاو کړی ده دا هغه په حواله باندې موږ احتجاج دي او نور موږ 20 نکاتی چارټر اف ډیمانډ دي چې موږ حکومت تور کړی دي وقتاً به وقتاً دا هغه ریمایندر موږ کړی دي لیکن موږ پر هغه چارټر اف ډیمانډ باندې عمل درآمد نه دي سوی
بلخوا د بلوچستان د حکومت لوری په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی سوی دی خو ډېری کارپوهان وایي چې په دې بجټ کې د عام ولس د ود لپاره څه نه دي شول سوي. په دې ترڅ کې په کوټه کې نامتو خبریال جابر شاه وایي چې صوبایي حکومت بجټ خو وړاندې کړی دی، لکن د ده په خبره چې په تیرو بجټو کې چې کوم اعلانونه سوي دي پر هغه باندې هم په سمه توګه عمل نه دی سوی.
ګوره دا خو چې دوی اوس لکه دا ګرد دنیا ته نړۍ ته معلومه ده اپوزیشن چې دي په دې باندې اکثر وختو چې دي هغه یوه ناره ماره هووي که نه چې دغه پیسې څه سولې دا دغه خو چونکې دې وخت کې چې دی اپوزیشن هم خاموش دی، یعنې د دې مطلب دا زموږ په ذهن کې چې آیا دا پیسې لګېدلې دي باقاعده په ښه توګه باندې لګېدلې. او چې بیا ګراونډ ته ګورو هغه ګراونډ کې هغه پیسې نه معلومېږي چې زموږ دغه پیسې چیرې لګېدلي، که هسپتالو کې لګېدلي نو ولې بیا په هسپتال کې ډاکټر مریض ته سرنج د بازار لیکي، او ولې مریض ته چې دي د سپرو ګولۍ هم چې دغه د باندې څخه د کوم میډیکل سټورو څخه لیکي.
په بجټ کې دا هم ښکاره کړې ده چې د صوبې د پرمختیا د کارو لپاره به دا پیسې څه ډول پوره کیږي. په هغه کې د نېشنل فینانس کمیشن یا ان اف سی ایوارډ څخه 1520 ارب روپۍ، د مواصلاتو یا سړکانو د ټیکسو څخه 50 ارب روپۍ، د سوی ګیس د څانګې څخه 50 ارب روپۍ، او د بارانوي پروژو څخه 30 ارب روپۍ آمدن ښکاره کړې دي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې په صوبه کې د ګرمۍ د لانوري زیاتېدو خبرداری ورکړې ده. د ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې تر جون تر 23 پورې درجه حرارت 30 ډیګري سانتي ګریډ ته لوړېدای شي. په دې اړه تفصیل له شانواز ترکزي په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د آفتونو په دوران خدمات ورکوونکې ادارې خبرداری ورکړې د 6 نه تر 23 جون پورې به ګرمۍ زیاتېږي. خلک د نور پرانا په ګرځېدو کې احتیاط نه کار واخلي. د جون په 6 دغه اداري چې ورته پی ډی ایم ای هم ویلی شي ترجمانې میډیا سره شریک کړي خبر کې دا هم ویلی دي چې په دغه 15 ورځو کې ممکن نه ده د 3 تر 15 ډیګري سانتي ګریډ پورې ګرمي زیاته شي. د ګرمۍ د وجې هیټ سټروک معنی تودې هواګانې شروع شي او د اوبو ذخیره هم ممکن نه ده کمې شي. نو خلک بیا څنګه د ګرمۍ نه خپل ځان د بچ کېدو لپاره احتیاط کولی شي؟ د پېښور د یو سرکاري روغتون په آپریشن تھیټر کې کار کوونکی انستیزیا سپیشلیست یا ماهر ډاکټر اسفندیار خان مومن د مشال ریډیو پوښتنه تاسې جواب کړه.
کپڑے نری چول پکار دی کلرم تورنوی کپڑے کولاوی دا هم ښه خبره ده. غټ ګول کېپی نو چې هغه پسره ای کس زیکی کار کوي د کور نه بهر یا په کور کې دننه خو نور چانس وی نو ال تریزان ته سفر زمر د سیس اولګی او بو ډیر اسکل پکار دی کم اس کم چې بندا سکار نم کوي نو لس دولس ګلاس د اورګی اسکل پکار دی. سبزی نه چې بندا خوري نو دا نمکیات په بدن کې ساتي. تشمیتیا د رنگ هم من کته شو کې دا ډیر زیړی سرکی نو مطلب دا دی چې دا هیټ سټروک طرف روان دی دا مریض.
د پی ډی ایم ای د خبر تر مخې سپینګری او ماشومان باید د 10 بجو نه تر د مازیګر 15 بجو پورې د نور په رڼا کې ونه ګرځي. که خلک سفر کوي تر ټولو اول د خپلو ګاډو په انجن کې اوبه واچوي او په ټایرونو کې د هواګانې هم پوره کړي. د خبر تر مخې د ادارې ترجمان د صحت خدمات ورکوونکو او د ژغورنې محکمې ته هم هدایت جاری کړي دي دوی باید د خدماتو لپاره چمتو وسي. خبر کې دا هم ویل شوي خلکو ته دې هم د ګرمۍ د زیاتېدو د وجې پیدا کېدونکي خطرې نه هم د بیداری پیغامونه ورکړی شي. د خیبر پختونخوا هغه سیمې چې ورسره نږدې کوم ډاکټر یا کلینیک او یا روغتون نه وي هغه ځایونو کې خلک په خپل کور کې ځینې علاجونه هم کولی شي. ډاکټر اسفندیار خان مومن ورته دغه علاج خود
الټه کېږي بنده کنفیوز وي دغه شان ایون بیوشه طرف ته هم تللی شي خطرناک سر درد پکې کېږي نو دغه نخې دي غټې غټې اخیر کې پکې بیوشي راځي. یخې اوبه ورکول پکار دي هغه په سکل پکار دي او که بیوشه نه وي نو اله به پیس اوبس کې داسې لمده کپڑا دا پې په بدن باندې مګلې شي په آرام آرام سره په خېټه باندې اکه سوري دې راوړل پکار دي او که پکې وي نو هغه ته پکې لګول پکار دي چې کله دا پکې ورته ولګي او لوندې کې نو ټمپریچر یې ډېر زر واپس نارمل ته راتلی شي.
پی ډی ایم په خپل خبر کې دا هم لیکلی دي کاروندګر دي هم په دې ورځو کې د خپلو فصلونو لپاره د اوبو مناسب تنظیم وکړي د څارو د ضرورتونو ته هم خیال وساتي. د ترجمان لخوا دا هم لیکل شوی د اداري بیړنیز مرکز مکمل فعال دی. خلک باید د خطر یا ناروغي په دوران د دوی سره هم د دوی په نمبر 1900 یا 1000 باندې رابطه وکړي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس ته خبرونه نیمایي تر رسیدلیو ته لنډ خبرونو طرف ته بلاړ شو. پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نن په بنو کې د شمالي وزیرستان میجستریټ نمبر دویم ته وړاندې کړل شوی. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیل بخت نیاز مشال ریډیو ته وویل چې میجستریټ علي وزیر بنو زندان ته لېږلی. البته بخت نیاز ویل چې میجستریټ د نوموړي جوډیشل ریمانډ ختم کړی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین اعلان کړی چې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره په حکومت د فشار اچولو په ترڅ کې نن د پاکستان په بېلابېلو برخو کې مظاهرې کوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله وایي چې په جنوبي یونان کې د ډوبې شوې کښتۍ د پیښې په اړه تحقیقات به په یوه اونۍ کې مکمل شي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس نن خبر ورکړی چې د کورنیو چارو وزیر وایي په انساني قاچاق کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره ځانګړی قانون سازي کوي. دا خبر پښتونخوا قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې په صوبه کې د ګرمۍ له نورې زیاتېدو خبرداري ورکړې ده. د ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د جون 23 پورې درجه حرارت 38 ډیګري سینټي ګریډ ته لوړېدای شي. په ټوله نړۍ کې نن د کډوالو ورځ لمانځلو په مناسبت د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی دی چې د افغان کډوالو زورول او نیول دې بند کړي. د ادارې نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې پولیسو په دې وروستیو کې ګڼ هغه افغانان نیولي چې خپل هیواد افغانستان یې د طالبانو له لاسه پرېښی دی. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن امریکا ته سي. هغه بلته د امریکای ولسمشر جو بایدن سره ګوري او کانګرس ته باوی نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا غواړي په سیمه کې د چین د نفوذ مقابله وکړي. اوریدونکو مشال ریډیو د ورزلسته یو رپورت طرف ته. نن په نړۍ کې د کډوالو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د دې ورځ لمانځلو هدف په خلکو کې د کډوالۍ په اړه پوهاوی زیاتول او د کډوالو سره ښه رویه رواجول دي. ملګرو ملتونه ویلي چې دا کال هم د تیر په شان له بېلابېلو هیوادونو د غریبۍ، بېروزګارۍ، جنګونو او وچکالۍ له وجې په میلیونونو خلک له خپلو هیوادونو د نړۍ نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکوي.
نن د جون شلما په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیوالې ورځ په توګه مانځل کیږي چې مقصد یې د نړۍ ټولو حکومتونو او خلکو ته دا پیغام ورکول دي چې کډوال هم خپل وطن لري او له هغوی سره باید داسې چلند وشي چې د بې وطنۍ احساس ورته ونشي. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې زیاتره عمر یې په پاکستان کې تیر کړو. بچیان یې دلته زیږېدلي او رالوی شو، خو ستونزې یې لا کمې نه شوې او ورځ تر بلې مشکلات زیاتېږي. د پنجاب په میاوالی کې په افغان کیمپ کې میشت یو کډوال بلال خان د جون په لسما مشال لیډیو ته وویل هم په دغه کیمپ کې میشت یو بل افغان کډوال قدر علی خان بیا وایي چې خپل ژوند مو په کډوالۍ کې تیر شو او خپل ماشومان او په ځانګړې توګه انجونو هم بې تعلیمه رالوی شوي. د پاکستان پسند صوبہ کې میشت افغانان بیا وایي چې وسی هم پولیس نسی او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت حاجی عبدالغیور د جون په 19 مشال لیډیو ته وویل هغه بشري حقونه چې د نړۍ هر وګړي ته حاصل دي موږ ترې محروم یو.
نو دلته چې موږ یو خمر دغه چراغلی یو بچان ملته پیدا شوی دی، نو دا د وکم څلور ښکاله خو نو ډیر عمر دی، موږ نیم عمر دلته تیر شوی دی. په دې پاکستان کې موږ اوسېدلی یو، بچان متللی هلته مزدوري کوي، خواري کوي، غریبي کوي، شراسي او کارت دی دغه کارت تیم ختم تیم ختم پیسې دی دغه خو بس دغه مکار دی دغه روزګار دی. 500 روپۍ ګټو، 200 300 روپۍ یا کوټه راي یا په لارې څوک اخی ادا کوي. په دغه کباړی لرو، د کباړی دغه هر شی په کباړی کې جمع کوو، الکان ملا خرڅي و دا راوړي. تجارت نه سو کولای، مزه نه لرو، په لای نه لرو، ګاډي نه لرو، د ګاډي خرڅي د نمزه کې خرڅي د تجارت د حج کول دا ګرد مشتممنو دي مش بند دي.
د کراچۍ په دی افغان کیمپ کې میشت یو بل افغان وګړي روزي دین بیا مشال لیډیو ته وویل چې سلويخ کلونه مو د پاکستان په کیمپونو کې تیر کړل، خو اوس هم د پولیسو یره دا چې نن مونسي او سبا مونسي.
که پاکستان وایي چې موږ سره چې لاس کار 15 کال لاس کار شل کال تیر کړو، چې ویو شي کنه دی وایي چې مساوي برابرۍ د مساوي برابرۍ د افغان سره توسو پورې سره ګونه خو نه ستېرېدلې. سلويخ کال سره تیر کې هغه به پاکستان هغه ولري تابعه ولري پاکستان په هر کونج کې به دی وګرځېدی شي کال په کال چې دغه وړی راځي نیم کیم دی مونږ ورانېږي اوبه یې لاندې کوي بیا بیرته هغه جوړو هغه د پولیسو په زوریو باندې پیسې ورنه کړو جای بیرته نشو جوړولی دی چې کومک راسره وکړي پولیس مونږ نه پیسې غواړي پیسې ورکوو بیا په جای جوړو.
بلخوا د سند د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن د جون په 19 بیا مشال ریډیو ته ویلي په سند کې قانوني میش د هر هیواد وګړي ته دا حق حاصل دی چې دلته ژوند وکړي خو غیر قانونه او اسناد نه لرونکي افغانان یا نورو هیوادونو وګړو په ضد به قانون عملي کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا چې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 400,000 رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي او په دې کې د زیاتره کډوالو د پاتې کېدو موده د رواني میاشتې د جون په 1 پای ته رسیږي. نو په داسې حال کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د کارډونو موده یې ختمیږي نو اندېښمن دي چې ستونزې به یې نورې زیاتې شي. خو په دې اړه بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې د ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي تر اوسه څه فیصله نه ده شوې خو هیله ده چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره کړی شي.
دغه پیوار کارډونه د 1 جون 2023 کې به دا به ایکسپایر کیږي نو دې حوالې سره زموږ د حکومت سره خبرې ترې روانې دي نو موږ امید کوو چې دغه کارډونه به زر تر زره ایکسټینډ شي.
په پاکستان کې د کډوالو نړیوال ورځ په داسې حال کې مانځل کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په سند پنجاب او خیبر پختونخوا کې په ګڼ شمیر کې افغان کډوالو د نیولو راپورونه مخې ته راغلي وو او بیا پولیسو او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې طالبانو کابل نیولې وو. وروسته له هغې د بشري حقونو فعالان خبریالان او د ښځو د حقونو مبارزین اندېښنه څرګنده کړې وه چې طالبان په واک کې راځي نو په افغانستان کې به د دوی ژوند د خطر سره مخ شي او بیا د افغانستان څخه ډیر خلک هم د دغه یری له امله نورو هیوادونو ته تللی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
په یونان کې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو وروسته د پاکستان حکومت وایي د خپلو وګړو د پیچنګلوي چارې روانې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری ویلي چې د دې پېښې حکومت او لس ډېر خپه کړی نو ځکه د مخنیوي لپاره د انساني قاچاق پر ضد قوانین سختوي. د رایټرز خبري اژانس تر مخه په دې کښتۍ کې نږدې 250 کسان سپاره وو چې له لیبیا اټلي ته تلله. تر اوسه له سمندره د 90 کسانو مړي او سلور کسان ژوندی راوستل شوي دي. په دې اړه تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
د پاکستان حکومت وای په یونان کې د مړو شو پاکستانیو کډوالو د جسدونو پیژندګلوي روانه ده او په ملک دننه د انسانانو په قاچاق کې لاس لرونکو ضد کاروایي کې ګڼ کسان نیول شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جون په 19 په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې په یونان کې په ډوبی شوي کښتۍ کې د مړو شوو پاکستاني وګړو تر پیژندګلوي وروسته به د هغوی جسدونه پاکستان ته وړل کیږي. نوموړو وویل چې په دې اړه یې د یونان او اروپایي ټولنې چارواکو سره رابطې کړې دي. دی وایي هغوی سره د مړو د پیژندګلوي په اړه په رابطه کې یو چې دا وشي د جسدونو راوړل به پیلېږي. بله خبره دا ده چې د حکومت اړوند ادارې د هغو کسانو په خلاف عملیات کوي چې خلک په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته لیږي. موږ د انساني قاچاق سختولو او مخنیوي لپاره قوانینو جوړولو او اصلاحاتو کولو ته تیار یو. د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه یوه کښتۍ د جون پر 14 ډوبه شوه. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د کښتۍ انجن خراب شوی و. د دې اژانس تر مخه په کښتۍ کې شاوخوا و نیم سوه کسان سپاره وو چې 104 یې ژغورل شوي او 90 کسانو مړی راایستل شوی دي، خو تر اوسه کومې رسمي سرچینې په کښتۍ کې د سپرو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د رسنیو تر مخه اکثره مړه شوي کډوال د پاکستان، شام او مصر وګړي دي. په یونان کې د پاکستان سفارت ویلي چې په ژغورل شوو کې 12 پاکستانیان دي. دې سفارت د جون په 19 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې که د چا د کورنۍ غړی په دې کښتۍ کې وي، نو په ورکړل شوي نمبر د ټلیفون وکړي تر څو د وینې د نمونو او ډي این ای له لارې د خپلوانو د مړي پیژندګلوي وشي. د دوی لخوا ورکړل شوی نمبر 0300213138600 دی. د جون پر 13 د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف د یوې ورځې ملي ماتم او د پلټون لپاره د 4 کسیزې کمیټې جوړولو اعلان کړی و، خو د پاکستان بشري حقونو کمیشن د جون په 19 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې حکومت باید د غیر قانوني کډوالۍ مسله سنجیده ونیسي. د کمیشن مشر حنا جلانی پر حکومت غږ کړی چې په یونان کې په ډوب شوي کښتۍ کې د مړو شوو پاکستانیانو او هغوی سره غیر قانوني تګ کې مرسته کوونکو په اړه د پلټنې وشي. دې کمیشن د مړو شوو پاکستانیانو کډوالو شمیر 300 یاد کړی، خو حکومتي چارواکو تر اوسه دا شمیره نه ده تایید کړې. جیلانی پر حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د سختو قوانینو جوړولو او د تحقیقاتو وفاقي ادارې FIA د وړتیاو په اړه د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. د تحقیقاتو وفاقي ادارې چارواکو ایسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه یې په پاکستان کې 12 هغه کسان نیولي چې د انسانانو د قاچاق کاروبار کوي. د دوی په خبره له پنجاب او اسلام آباد نیول شوو دغو خلکو د ډوب شوي کښتۍ له ځینو پاکستاني سپرلیو څخه د دې لپاره پیسې اخیستې وي چې د لیبیا له لارې اروپا ته ورسوي. د دې ادارې په خبره د نورو انساني قاچاقوړونکو په خلاف یې عملیات روان دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجا،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
مشال ریډیو تاسو اورئ. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته، د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د سرکاري سکولونو استادانو مظاهره کړې او له نگران حکومت یې د تنخواه زیاتولو غوښتنه کړې ده. همدا قسمه غوښتنه سرکاري ډاکټرانو پرون په پیښور کې په یوې خبري غونډه کې تکرار کړې. دوی وایي چې دوی په تنخواه کې 50% اضافه غواړي. حکومت ویلي هڅه کوي چې ټولو سرکاري ملازمینو ته په بجټ کې د پیسو په بلولو سره سهولت ورکړي. تفصیل عصمت علي شاره کوي.
د جون په 19 د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د استادانو په وینا چې تیر صوبایي حکومت ورسره د اپګریډیشن ژمنه کړې وه چې تر اوسه نه ده پوره کړې. د استادانو د اتحادي اپټا مشر عزیز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې نگران حکومت ته ورته پر روان بجټ کې د ټولو سرکاري پرایمري استادانو د اپګریډیشن ژمنه پوره کړي، ګنې دوی به یو پیر بیا په احتجاج کولو مجبور شي.
17 جنوري 2023 کې زمونږ سابق کیبینټ زمونږ د پرایمري استادانو اپګریډیشن چې دی هغه منظوري ورکړې وه، او د نن پروټیسټ د خبرې یو یاد دهانی وه چې کوم منظور شي اپګریډیشن دی چې د 1 جولای 2023 نه نافذ عمل کیږي، هغه د پاره فنڈ ریلیز کې او سبا په بجټ کې شامل کی. کچرې مونږ بیا داسې د دوکې راکول کوشش وکړی شو، نو زمونږ دا دعوت ان شاء الله چې د صبح 1,00,000 استادان به د پیښور په هغه ریډ زون کې کینی کم کې جدي پابندې لګولې دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت کارکونکو هم په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کې د نگران حکومت نه غوښتنه وکړه چې بجټ کې د ټولو ټریننګ میډیکل افسرانو ته تنخواګانو کې 50% اضافه وکړي. د خیبر پښتونخوا د صحت د کارکونکو د اتحادیه پاکستان اسلامک میډیکل ایسوسیشن جنرل سیکرټری ډاکټر دانیال خان مشال ریډیو ته وویل چې له 2013 نه تنخواګانې نه دي سیوا شوي، خو په اسپیټالونو کې ورته د اوسېدو خرچې سیوا شوي دي.
مونږ مجبور شو 500 سالو کې 1 روپۍ اضافه نه ده شوي. یو ټی ایم او 69,000 روپۍ اخلي. په دې نسبت باندې د ایل آر ایچ هاسټل فیس چې کوم هغه به پهله وو 15,000، او نن دا هغه 15,000 هغه د هاسټل فیس چې کوم دی 15,900 د یو کس نه 21,000 روپۍ اخلي نو کتا سو ګوري پاغه خو پاغه میس فیس کې په هاستل فیس کې رنت فیس کې اضافه کوي خو چې کم هغه غي ته تنخواه د نو هغه مستقل د 18 نه دی خو په ځای ولاړ ده زمونږ دغه مطالبه ده چې دا غي د تنخواګانې د فوري تور باندې اضافه وکړي 50% زمونږ مطالبه ده
مشال ریډیو ته د بجټ نړوان دي تر لاسه شوی معلومات تر مخه د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د جون په شلمه د سلورو میاشتو د بجټ وړاندې کولو اعلان کړی د 200 ارب روپیو بجټ کې د سرکاري کارکونکو لپاره د 13 نه تر 15% پورې د تنخواګانو د زیاتوالي امکان دی وفاقي حکومت هم د جون په 9 د کال 2023 لپاره بجټ وړاندې کړی چې پکې د سرکاري کارکونکو تنخواګانې 15% سیوا کړې وي عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
د پاکستان شماریاتو ادارې په تازه رپورت کې ویلي دي چې په ملک کې د ګرانې شره د تیر وختونو په پرتله زیاته شوې ده د ادارې په خبره د ګرانې په شره کې 34% اضافه شوې چې ورسره د خوراکي او هم غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي بلخوا وفاقي حکومت د اقتصادي ستونزو باوجود 13 میاشتې د پټرولو د 1 لیټر بیا تر 200 روپو پورې ښکته کړې ده په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان ناورو
دا پاکستان شماریاتو اداره خپل تازه هفتوار رپورت کې ویلي چې ملک کې د ګرانې شرحه 13 هفته زیاته شوې ده او په شمیرو کې دا 34% نه سیوا ده دوی وایي یو شمیر خوراکي توکي نرخونه 13 هفته کې ختلي او ځینې پکې کم شوي هم دي د مئی په 14مه مرکزي حکومت د پټرولو نرخ کې خوشا 12 روپۍ او ډیزلو نرخ 10 روپۍ راکم کړی وو دغه ډول د پنجاب په شمول د هیواد نورو برخو کې د غنمو د لونو وروستو د اړو د نرخونو نه علاوه د غنمو دالونو د خوراک کتیلو او غړو نرخونه هم راکم شوی وو خو لسوای دغه نرخونو راکمې دوی ته هیڅ ګټه نه ترلاسه شوی او باید حکومت په لړو بایو او ګرانه باندې قابو عمومي د 400 وقار جان چې یو دکان هم کوي او سرکاري نوکر هم دی په دې باب لوای
عوام ته خو سره هراس پیدا نه د ملو شوی چې کم اوړو هغه 80 کیلو والا بوجي وی هغه 6000 روپے پکې کمې راغی نو دا چې کم د نورونو والا دی روټه وزن کې هم کمې راغلي دي ریټ هم زیات شوی دی نو دا غیم سو عوامو ته ریلیف ملونه شو کنه چې کم د بازار روټه سړی علی یا په هوټل کې خوراک کوي دا غي یا غړو کې کم کمې راغی بل پېټرول کې هم کمې راغلي دي 12 روپۍ لیټر کم شو لینکو شو چنګچی شو وغیرہ شو کنه دا غي چې کرایې کمې زیات شوی نو هغه کې صفاتر خوا کمې نه راغلي
مجید خان چې سبزی روزګار کوي وای چې اوړه غړی چینی خو حکومت وای چې ارزان شوی دي خو د دې نه جوړ خوراکي توکي نه ارزانيږي او متعلقه حکومتي ادارې او چارواکي په دې اړه خپل دنده نه تر سره کوي نو ځکه نرخونه او ګراني د قابونه بهر ده
دا سه مسله ده چې روټه 105 ګرام چې کم دی نو 80 روپۍ ور کوي بیکري والے چې ورشي ډبل روټه چې کم نه 50 ده چې وته یې کدا ولي اور خو ارزان شي وي دا موږ د مېدې نه جوړو په دې کې دا شي لګي او ګیس په لګي او بجلی په لګي او پلانې جوړینګ ایس په دې عوامو ته نه رسیدلې دا حکومت دا کم کسان چې کم دی په انتظامیه دي زور وروړي دي دا کار ولې نه کوي دا خو د انتظامیه کار چې ریټ تاسو چې دا ولې دغه حساب کتاب نه حکومت دغه نشي کولی نو بیا 20 ناسي
اقتصادي پوهان وایي چې د نرخونو زیاتېدو وروسته بیرته واپس راټیټېدو یو شمېر وجوهات وي چې پکې د حکومتي ادارو انتظامی کمزوري هم وي خو ځینې معاشي اصول داسې وي چې نرخونو زیاتېدو کې ستونزې نه وي خو چې کله د راکمېدو خبرې شي نو دا ګران شي په خصوصي توګه پاکستان په شان هیواد کې چې د ولس اواز ډېر کمزور دی
اسلام آباد قادی اعظم پوهنتون کې د معاشیاتو استاد پروفیسر ډاکټر انور علی شاه مشال
یو اصول دای گنه چې بره خطو کې مسائل نه وي چې کله دا پرایس لاندې راټاوي گنه دا بیا سټیکی دی ته موږ په اکونومیکس کې نور چې په اکونومیکي کې کوم دا گنه دا قیمتونه کله بره وخیږي دا بیا لاندې راټاوي دل چی گنه ناراضي دویم دا چې لګا دا بیا ایڈمنستریټیو ایشو شي دا ایڈمنستریټیو کمزوري شي نور چې کوم دا لګا دا بیهیویرل ریجیډیټیز نه مطلب دا چې دکاندار په غي عادت شي بل دا کسٹمر یو ځل دا پته وته لګي چې یارا دا شی په لاس اوس په 15 لسته چې کسٹمر سنو یې مطلب دا راغسته کوي چې اشیاء ارزانه بل ټول نغټ شي نه لګا دک څنګه پاکستان کې د کسٹمر س زیات سترونګ وایس نشته دا غي आवाज نه کیدو د وژنه خلک په غي باندې نمبر شور نه شي
مرکز کې حکومت کون کې پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوریت غورزنګ اتحادي حکومت وفاقي وزیران او وزیر اعظم شهباز شریف بیا بیا دا خبره تکرار کړي او په تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته تور هم لګولې چې د دوی د ناکامو او غلطو معاشي پالیسو له وجې یو خوکه هیواد کې ډېر ګران راغلي دا نوبل خو د هغې هغه لوجه نړیوال مالیاتی ادارې هم اوس په دې باور نه کوي او ژمنه کوي چې ډېر ژر به ملک اقتصادي ستونزو نه راوباسي. خو بیا د دې مخالف پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي هم په پی ڈی ایم حکومت تور لګوي چې ملک دیوالیه کېدو ته ورجخ کړی دی او ګرانی دوی نشي قابو کولی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د ټیکنالوژي د ترقی باوجود د پېښور په موساسه سیمه کې لپیړیو راهسي د کلالې کسب لا هم روان دی. ځای خلک وایي د کسب ورته د پلار نیکه نه پاتې دی. په یاد سیمه کې مېرمنې او ماشومان هم د خټو نه د لوښو جوړولو په هنر پوهیږي. د مشال لړیو خبریال وسیم سجاد یاد کلي ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی.
د پېښور نورخاته طرف ته 2.5 کیلومتره لري درې کلي د کلالانو کلو په نامه مشهور دي. په کلالانو کلی کې اوس هم په زرګونو کالو پخوانی طریقه د خاورې لوښي جوړول کیږي. دلته د هر دویم کور په منډو کې د کلالۍ ماشین او د لوښو پخولو بټۍ لیدلی شي. په یاد ځای کې خلک په کممرۍ کې کلالۍ زده کوي او په کورونو کې زنانه هم د خاورې لوښي جوړوي. کلال ارشاد خان د کلالانو کلو په اړه وایي.
رجی دا درې دغه کلی دی، یو وزرخانه ده، یو مسیزو ده او یو سوردی پایان دی. نو دې کې کم از کم چې نینې نو دغه درې څلور سوه کورونه دي اورې او بس لوی واړه لګې او دا خپل کې سب کوي. دا لشل روپیه پکې بس ګټي دا حلال رزق دی.
کلالان د سحر نه تر مازیګره پورې کار کوي. اول خاوره صفا کوي، بیا یې په خپواغه کې د لرګي په جوړ ماشین لوښي جوړوي او بیا یې په بټۍ کې پخوي.
نوم یې مصر خان دی. خاوره راشي جی، بیا هغه خاوره چې مونږ خوره کو نورته هغه کې کومه غټه لوټه هغه وټاکو میدې کو خو برابر بیا چاڼ کړ غټه ورته مسکه وچو میدا ته غاړه ته دګو جی، بیا هغه وبګو چې کله وبه شي هغه باندې بیا شګه چاڼ کو ولا شګه پیدا پاسه واچو جی. بیا جی دا ماشین ورته دګو بیا پنی ماشین باندې واچو دا ماشین خټه وباسي. بیا جی ماشین ته واچو خړه گملو د پاره کنه بس بیا گملی جوړو. د خیر څوک یو ډیزاین څوک بل ډیزاین مختلف چې کوم ډیزاین چا سره کوم اړوي بس هغه سي جوړي.
دا په خول وروسته لوخه په ټرکونو کې د ملک نور علاقو ته د خرص لپاره وړل کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د افغانستان د خوست په ګلان کیمپ کې اوسیدونکو وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د روغتیا، خونې، روزنې، خوراکي توکو او نورو برخو کې مرستې وګد مهاله کړي. پرستیو کې د وزیرستاني کډوال لپاره د خونسیو په ګډون یو شمېر نورو برخو کې د نړیوالو بنسټونو قراردادونه پای ته رسیدلي دي. بل لوري ته په خوست کې د طالبان حکومت ځایي چارواکي وایي چې د وزیرستاني کډوالو ستونزو مرستندویه بنسټونو سره شریکي کړي. نور حال نجیب لالو خیل راکوي.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اړوند سیمې په ګلان کیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو بنسټونو لخوا دوی لپاره په ترسره کیدونکو خدمتونو کې لږوالی راغلی دی. دوی زیاتوي سره له دې چې د وزیرستانیو کډوالو د ژوند ټوله تکیه په مرستو ده، خو په روان زیږدیز کال کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د قراردادونو موده هم دریو میاشتو ته راکمه شوې ده. په ګلان کیم کې میشت وزیرستاني کډوال منیبولا داوړ مشال رډو ته وویل.
ستونزه خو دلته کې چې کیمه دوی تقریبا 15 میاشتې شي چې مکتبی نه باندې. دویمه مسله د میز د مرستې دو مخشه قرارداد شو درې میاشتې هغه یې په ختمې دوه چې بیا قرارداد وشي. بل مرسته دلته کې چې میش کیمه دو د زمینې مرسته چې کیمه وا $8 یې ځنه خلک ته ورکړل ځنه پوتې دي. میز دا غوښتنه د یونیسیار نه مسات نه چې میز سره په داسې کومک وکړو.
که څه هم په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د کورنیو کره شمېره نه ده معلومه، خو د چارواکو په وینا چې تر اوسه د 2015 کورنۍ میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي. وزیرستاني کډوال وایي په خوست او په ځانګړي ډول ګلان کیم کې د دوی ډېره برخه ځوانان دي، خو هغوی نه بوختیا لري او نه ورته د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. یو بل وزیرستاني کډوال محمد روخان وایي
دله ډېر سرګونو کسان دي چې دوی زده کړې نه لري، د هسې مخکې روان دي. بس یو ځکه کې شنی بل ځکه کې شنی د ماهي غبن ډېر وخت دي چې دوی صغار لري نه کاروبار لري نه چې دوی مثال زده کړې مخکې بيسي. موږ دا غوښتنه د دې مسیر نه د نرم ساتنه چې دای مشتارو شیخ پله زده کړې زمینار ته برابر کړو.
په ګلان کې مو د خوست په نورو سیمو کې په وزیرستاني کډوالو کې کونډې یتیمان سپینګیری او مایوبین هم پکې دي چې د ګاټې وټې او د کورنیو د سرپرستۍ بل څوک نه لري. وزیرستاني کډوال وزیر رحمان چې په خي لاس مایوب دی وایي
نی کډول ډېر یود به وزله یې کنه ډېر یود به طریقې خو زه خپل مایوب یم چې هېڅ شي طریقه نشو کولای کولی ځکه شایلوس مې نشته چې موږ سره دغه کومک وشي چې افغانستان کې چې کیمو یا مایوبونه سره کومک کیږي چې هغه نمونه کومک موږ سره وشي.
مخکې په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلینو مشال راوړې ته ویلي ول چې د وزیرستانو کډوالو ستونزې غوښتنې او اندېښنې له مرستندوی بنسټونو سره شریکې کړې دي. یاد دي وي د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ په خوست او پکتیکا کې میشتي شوي، خو یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي د نرنګ او سرکانو لسوالیو ترمنځ د پشت په سیمه کې د کونړ پر سیند د جوړ شوي پل منځنۍ پای ناستې او د موټرو تګ راتګ پې بند شوی دی. ځایي خلک وایي چې که مسؤول چارواکي د پل د رغېدو چارې سر پیل نه کړي نو د اوبو له ډېرېدو سره به پل ونړېږي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبان حکومت چارواکو ویلي دي چې د پل د تخریبېدو ستونزه یې له وزارت سره شریکه کړې. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکي وایي د دغه ولایت د نرنګ او سرکانو ولسوالۍ ترمنځ نخلوونکي لوی پله یو شمېر پایي اوبو کې ناستي او پل د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. دا پل د تیر جمهوري نظام پر مهال جوړ شوی و چې اوس پرې د موټرو تګ راتګ بند شوی او د یادو ولسوالیو خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نرنګ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي شاکرالله او الهام وایي که د تخریب شو پایو د رغېدو چارې ژر پیل نشي د اوبو په ډېرېدو سره به د پل نورې پایې هم په اوبو کې کینی، پل به په بشپړه توګه ویجاړ شي او خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
پشت پل کمزور او بی کیفیت مواد له وجې او د نامناسب ځای له وجې نه تخریب شوی دی. نږدې ده چې ولسونه د غټ خطر او ګواښ سره مخ دي. نو غوښتنه مو له اوسني دولت څخه دا ده چې باید دغه پل زر تر زره تابع ونیسي، که نه نو ولسونه به نور هم له مشکلاتو سره مخ شي.
پشت اوسیدونکی یم. زه په دې پله باندې هغه زموږ ډېر مخلوق اوسېږي، ترونه مې دي، خپل خپلوان مې دي. موږ په دې پله باندې ډېر تګ راتګ لرو. یو بازار دی دغه، یو بازار دی، بازار ته راخي دلته سوداګانې کوي. بل سې نږدې کومه لار نشته چې سړی دغه غاړې ته وړي. مجبوره چې ځېږي وه جالر ټوکي کشتۍ مشتۍ برابر.
د کونړ یو بل تن اوسیدونکی صحت سمسور وایي پریاد پل د نرنګ او سرکڼو ولسوالیو زرګونو کورنیو تګ راتګ کاوه چې د تړل کېدو له امله یې ځایي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی په کونړ کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د پل د ژر رغولو غوښتنه کوي.
د نرنګ ولسوالۍ د پشت پر سیمه چې دغه کم پل تړل شوی دی دا اووه پایې لري. دا پر منځه پایا پر ملا مات شوی دی. دغلته ډېر ژر ده چې ونړېږي. په دې پل باندې ډېر زیات خلک تګ راتګ کوي. مرکز ته پرېځي، سرکانو ولسوالۍ ته پرېځي، خاص کونړ ولسوالۍ ته پرېځي، حتی ننګرهار ته هم پرېځي په دغه پله باندې. زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده چې زر تر زره دغه پل د رغېدو غم وخوري.
بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست کې د سروې او ډیزاین مدیر انجینر منیب الله ګلابزوی وایي له مرکز سره یې د یاد پل د ویجاړېدو اندېښنه شریکه کړي او ډاډ ورکوي چې ژر به ورغول شي.
خپل مربوطه وزارت سره مو ستونزه شریکه کړي او کوشش کوو تر څو روان فصل کې چې اوبه کمې شي. انجینران د راتلو لپاره پیشنهاد کړی تر څو دغه موضوع د نږدې نه وڅېړي.
د معلوماتو له مخې د کونړ پر سیند د سرکانو او نرنګ ولسوالیو ترمنځ پل چې 210 متره اوږدوالی لري، د تیر جمهوري نظام پر مهال د امریکایي ځواکونو د ولایتي بیا رغونې ډلې PRT په مالی لګښت جوړ شوی دی. له دې وړاندې د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ اړوند د زیړي بابا په نامه پل هم لویدلی چې اوس پرې خلک د تګ راتګ په موخه له یوې زنګو او د یوه کلیوال لخوا د جوړې شوې کښتۍ څخه ګټه اخلي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالات او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
دا مشال رادیو ده.